افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری پی وی بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځنګل شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ایران د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی دغه غوښتنه په هغې ویډیوي وینا کې وکړه چې له مخکې ثبت شوې وه او پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه هدف ته په رسیدو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړې او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه ښکاره کړې خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي دا هیواد باید د هغې ترهګرۍ جړلې وباسي چې سیمه یې ورانه کړې ده. افغان ولسمشر دغه راز وویل سوله د افغانستان لپاره یو عاجل او مهم لومړیتوب دی او هغه خبرې چې د روانې میلادي میاشتې په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي د افغانانو عاجل لومړیتوب یوه اوربند ته رسیدل دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال دا څرګندونې پرون وکړې او ویویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالو ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 کال په مارچ کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وو. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالره پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو ایس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په هر کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي، یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوې ده چې له 1.5 نه تر څه باندې 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 5 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونو له خیر سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسی صفی ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لوېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوالې سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دوهمې ورځې ته په یوه ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. دوه پولیس پرون د امریکا د کنټاکی ایالت په لیوزویل ښار کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په ډزو ټپیان شول چې د پولیسو په ډزو د یوې وژل شوې افریقایي ول اصل امریکایي تورنو درې سپین پوسته پولیسو ته د عبارت ورکولو په وړاندې شوې وې. د پولیسو مشر د دغو پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی بللی او ویلي دي چې مشکوک کس نیول شوی دی. پرون د ورځې په پیل کې قضایي هیئت د لوزویلې له درېو پولیسو یوې تورن کړل، خو پر هغه دا تور ونه لګول شو چې ګواکې په مارچ میاشت کې د بریونا ټایلر پر کور د چپې وهلو پر مهال د هغې د وژلو لپاره ډزې کړې وې. د قضایي هیئت د فیصلې له مخې د دوو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل ماجه وبلل شول او دواړو ته برات ورکړل شو. شپږویشت کلنه ټایلر هغه مهال په خپل کور کې په ډزو ووژل شو چې پولیسو ته امر شوی و اپارتمان ته ننوځي او هغه تلاشي کړي. پولیسو وروسته تر دې پر ټایلر ډزې وکړې چې ملګري هلي کې پر پولیسو ډزې وکړې. د پولیسو لخوا د ټایلر او نورو افریقایي ول اصل امریکایانو وژنو په امریکا کې له څو میاشتو راهیسې هغه مظاهرې راپارولې چې ګډونوالې په پولیسو کې د اصلاحاتو او د نژادي عدالت غوښتنه کوي. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسۍ تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په دوه اویا ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسیې سفارت ویلي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماتانو د شړلو لپاره نشته. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې ورځې د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یوې نړیوالې غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. غنی دغه راز وویل، کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چېرته په ژمي کې دا وبا ورکه نه شي، اغېزې به یې نورې هم پسې پراخې شي. نور تفصیل احمد شبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شایي تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل،
Our total deaths are 1,446.
رسمي شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 چلویشتي او غیر رسمي شایو 1,000 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي، ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوسه غوښتد چې د ناروغي قوت په دژمې په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. هغه زه سخت دی ځکه چې موږ سشکل د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي، علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغۍ باندې خلک افته کیږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغۍ لکه انفلونزا او تنفسي ناروغۍ هم د موږ وګړي د دې خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د چون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې پزغوخیږي کوټو کې هغه ویزبینه کېدل، لیکن چې کله اوه سړه شي د 15 شپږ نفر یو فامیل په یو کوټه کې یو بخاره یګري یا سندلې یګري د هغه خلک خپل ګرموي لپاره استفاده کوي. نو کچیر دلته یو نفر منتن وي، نور هم منتن کېږي.
کووېډ 19 ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د شمې په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شو او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي او ټول تلفات یې تقریبا 9,800 ته رسیږي.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ورده. په دې پروګرام کې نن بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د پل شو خبرو موضوع څېړو. د دواړو لورو ملکچي پلاوي البته د تماس ډلې تر اوسه د خبرو پر کړنلارې کار کوي او دغه کړنلاره هم نه ده نهایي شوې. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل سوله د افغانستان لپاره یو عاجل او مهم لومړیتوب دی، او په هغو خبرو کې چې په قطر کې امپیل شوي دي د افغانانو عاجل لومړیتوب هم یوه اوربند ته رسېدل دي. د هغه موضوع ده چې نن په دې خپرونه کې څیرو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ، او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه دي تاسو لپاره یو فرصت دی. د ازادي راډیو نورو خبرونه هم په چپ ژوندۍ بنه خبريږي، پکې د افغانستان د مهم موضوعاتو په اړه خبرې که او یو هم ده میکروفون ستاسو خبرونه ده چه هر چهارشنبه خبریگی. د سولې له خبرو سره پرون د رسنیو یو شمیر مسؤلانو هم شکایت وکړ چې حکومت په قدر کې د سولې د خبرو د خبري پوښښ په برخه کې له رسنیو سره سمه همکاري نه ده کړې. یو شمیر استازو وویل افغانان په قطر کې د روانو خبرو په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا په یو ډول د رسنیو سانسور دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ له تیرو دیار لسوره زرایس په قطر کې خبري پیل شوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل تر اوسه پورې د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوي، او له هغې وروسته به بیا پر اجنډا دواړو خواوې خبري کوي. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېر پام اړولی. اسدالله لودین د یو شمېر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچې ته راکموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي له افغانستانه د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبانو روغ وغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویره لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوي چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملا ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
د سندرو